السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو په کندهار کې د وډلیز قبر د مندلو په تړاو د بشپړو چیډونو غوښتنه کړې ده دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته وري د هند حکومت خو یکشن به ماشام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیو دیلی ته انتقال سول په نیو دیلی کې د سیکان او هندوانو د هر کلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلی وو او ژمنه وکړه چې د دوی پرام لا تړب کوي د هند حکومت ویلی چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنی تابعیا کوي په دې ترتیب د محلي وازی درې څلور افغان سیکان او هندوان په ونسن کې پاتې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونا مامرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یو ډله افغان فعالو او سوداګرو شوزو سره وکتل یونما پر خپل ټوټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي د بیان له مخې ښاغلی پوتزل له افغان جنو او شوزو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف دا اکټیټ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ټولګي جوړ کړي دي له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 ټولګي د اکټیټ موسسې لخوا جوړ شوي دي په جوه خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي دغه ټولګي د نهرین بغلانی مرکزی د هانه غوري دوشي او برکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال سوي د ایران د پلازمینه تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نه همش په مخه د خلکو مظاهره روانه وي د مظاهره د ماسا امینی په نوم د وی ځواني ایرانی ترمنینی اورستا پیل سوي چې خلک د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي دغه شزه په بشپړ ډول د حجاب نور آیتول په تور نیول سوي وه د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چونه د وژل کېدو راپور ورکړي په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا بریتانیا او فرانسې میشتو ایرانیانو او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چونه په ملاتړ رغ پورته کړي او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان ان له پولیسو سره لاس او ګریوان سی وی دي ورځو د راپورونو برخې ته په کندهار ولایت کې د یو ډلیز قبر تر مندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچ اخیستونکو اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په لاس د وژل سوو خلکو ډلیز قبر موندلی دی سپی الله ستانکزی او نور تفصیل
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو د پاتیشونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي اخو د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیام مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي
The way to ensure that this
تدې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بیخه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندې شوی او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده څو معلومه شي چې څه پیښ شوی خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوي او اندېښنو ته په بشپړ توګه درناوی وشي
families involved
اغلی ګاسمن په دې ټینګار سره چې لڅېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بل لار نشته وویل باید دا سیمه سمدستي خوندې شي د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو لورکولو پرته ازادي راډیو ته یو پیغام کې ادعا وکړه چې د دې خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوه خود طالبانو نورو چارواکو لا غیړلې د حکومت رئیس الوزرا د لمړي مرستيال ملا عبد الغني برادر سکرتر عبد الله ایزام او د دوهې د دفتر وامکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خبرولو سره تور لګولې چې جنرال رازق ډیر خلک وژل او مړي هم داسې په دقیق کې ښکاره کړي
بابا
خبر شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دی ویل شوی او دا چې مړی څوک دی څه وخت وژل شوی چا وژلی تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي یې. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډېر عسکري په بېرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا اوه کاله د کندهار امنیه قمندان وو او د سرحدي پولیسو عمومي قمنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو وارې له هغوی سره جګړه کړې په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانب په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال یې په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د یک شنبه پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیو دیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. سپی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته پر رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډېر حساس ده، ځکه هلته د هندوانو او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانو له مخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړي چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلی پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلی چندوک وویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلی ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکان او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتي پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شول او 9 نور ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د منتقدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
زمنګ متقاعد فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمنګ له معاش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمنګ د ډیر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره 4 میلیارډ ډالر ځنګړی کړي چې په خبره د متقاعدینو شمیر ته پکتو کافی نه دی. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي، د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مې ولان دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دی نوت شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه، 5000 یا 3000 کرایه ورکو ما د کور کرایه او دا 5600 د کرایه برق هی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 14 لمریز کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 22,245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55,600
او ازادي رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلی شئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. د غرس په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. facebook.com/azadiradio. او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وي. دا مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل سوې چې خلک یې د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګ رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چونو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور تفصیل ل سپیولا ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهره روان دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاتسي دي. د ازادي اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغه موټریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو بیا ویلي لکتر لګه او 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چیانو مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان انجلۍ پرون په کراج ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوې او وژل شوې ده. حدیث نجفي ورسره له هغه ډیره مشهوره شو چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشنکوفونو هم کار اخیسته او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوې 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقی ازادی رادیو ته وویل
میلان ان زوان شیدای
میلان زما د وطن د ټول جون او هلکانو په څیر دی. یو آرام او سولیز ژوند لیوالو دی. یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمان جنو. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پاریدلی خلک بللی د لا سختو اقداماتو ګواخ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړای دی. ایران کې غنو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غاک پورته کړی او د حکومت ځپونکو اقدامات غندلې دي. لدې ډلې پیژندل شوی فلم جوړونکو اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم لاغې ډلې امریکا، برېټانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غاک پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوی دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بند